سلور بجې شوې. احمد چبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په تخنیکی برخه کې امان امیرزی راسره مرستندوی دی. د کندهار په ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات د یوې اونۍ په مخه وځنډېدل. د دې ترڅنګ مو د دې انتخاباتو د امنیت مسله د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو سره شریکه کړې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات وځنډول سول. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د خاورو تسپارلو مراسم نن په کندهار ښار کې وسول، او د امریکا ولسمشر خبرداري ورکړی چې که سعودي عربستان د سعودي چارواکي واقعا د امریکا میشتې سعودي خبریال په وژنه تورن وپیژندل سي، له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي. بشپړه خبرونه. په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات وځنډېدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وړاندیز پر اساس پریکړه وکړه چې په کندهار کې انتخابات په یوه اونۍ ځنډ سره وسی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند هارون چې خانسوري په دې اړه داسې ویل:
کندهار د ولسونو د غوښتنې او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندیز د ملي امنیت شورا ځانګړي ناسته کې پریکړه وکړه چې د کندهار د پرونی پیښې له امله په یاد ولایت کې د ولسي جرګې ټاکنې یوه اونۍ وځنډېږي، او په کندهار کې د ولسي جرګې د ټاکنو دقیقه تاریخ د ترسره کېدو تاریخ به د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان.
دا په داسې حال کې د چې پرون د کندهار ولایت په ماڼۍ کې د دې ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل په ډزو وژل سول. طالبانو ویلي چې انتخابات به ګډ وډ کړي او د دې حملې مسؤلیت یې هم منلی دی. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د خاورو تسپارلو مراسم نن په کندهار ښار کې جوړ سول. ښاغلی رازق پرون له غرمې وروسته د کندهار د والي د ساتونکو د ډزو په حمله کې وژل سو. په دې حمله کې د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن هم ووژل سو. له بلې خوا ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم نن په کابل کې د جنرال عبدالمومن حسین خیل په جنازه کې ګډون وکړ. ښاغلی غنی په دغو مراسمو کې وویل:
دشمنای قسم خورده افغانستان هدفشان نیست که آرزوهای
دی. وای د افغانستان قسم خورده خړلو دشمنانو هدف دا دی چې د دې ملت سپیڅلی هلی او د خلکو د اداري د اراده مخه ونیسي. د دې مملکت پر زامنو حمله کوي خو بریالي کیږي نه. ټول باید پوسی چې له هرې قطرې وینې څخه ورسته سلګونو نور مؤمن او متحد افغانان راځي، او دا زموږ ملي وجبه ده چې د څلوېشت کلن بحران پای دی. ان شاء الله بریا به زموږ وي. په کندهار ولایت کې په پرونی حمله کې د دغه ولایت والی زلمی ویسا د 404 میوند زون قومندان جنرال نبی الهام د کندهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عزیز احمد عزیزی او دوه امریکایي سرتیری هم ټپیان سول. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې شل کسان وژل سوي دي. د قرباغ ولسوال محمد عظیم دلاقا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه د واده د یو شمیر موټرو د ټکر په نتیجه کې سوي چې تیره شپه له کابل د کاپیسا ولایت پر لور روان ول. په پیښه کې 14 کسان نور ټپیان سوي دي چې د قرباغ ولسوالۍ روغتونو ته انتقال سوي دي. د بامیان ولایت ځای چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د انتخاباتي موادو د انتقال پر کاروان حمله کړې ده. د بامیان والی طاهر زهیر ازادي راډیو ته وویل طالبانو نن سهار د بامیان او بغلان ترمنځ پر سنگپر سیمه کې په دې حمله کې لاس پورې کړ. د زیاته کړه چې په دې حمله کې امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی او انتخاباتي مواد د رای ورکولو مرکزونو ته انتقال سوي دي. د چارواکو په وینا په دې ولایت کې 214 د رای ورکولو مرکزونه جوړ سوي چې شل یې له امنیتي تهدیدونو سره مخامخ دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړی چې که سعودي چارواکو واقعا امریکا میشتي سعودي خبریال جمال خاشقچی وژلی وي، له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي. دا خبریال اخیری ځل په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته د اکتوبر میاشتې په دوهمه نیټه ننوتلی و. د ټرمپ خبرداری په داسې حال کې دی چې ادارې یې د خاشقچی د ورکېدو په اړه دریځ سخت کړی دی. خاشقچی د سعودي د مشرتابه منتقد و. مخکې تر دې چې ترامپ د اکتوبر په 13مه نیټه خبرې وکړي، واشنگتن اعلان وکړ چې د دې هیواد د مالیې وزیر سټیفن مینوچین په سعودي عربستان کې د لوړې کچې د پانګونې په یوه کنفرانس کې خپل ګډون لاغو کړ. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان ته خبرداری ورکړی چې د عربستان د راتلونکي مشر په توګه د اعتبار له خطر سره مخامخ دی. د خاشوقچی په قضیه کې پر محمد بن سلمان هم سخت انتقادونه سوي دي. پامپیو چې د سعودي عربستان او ترکیه ته د دې قضیه په اړه د خبرو په خاطر سفرونه وکړل، ویل چې سعودیانو ته باید یو څو نورې ورځې هم ورکړل سي چې په دې اړه پلټنې او بشپړې او علني اعلان کړي تر دې مخکې چې امریکا پریکړه وکړي څه وړ عکس العمل وشي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد به یې اټومي وسلې یوازې په دغه هیواد د اټومي حملې په غبرګون کې کاروي. پوتین دا خبره په سوچی کې د پنځشنبې په ورځ د پالیسۍ په نړیوال کانفرنس کې وکړه. د ویل چې مسکو به اټومي وسلې یوازې په دفاعي برخه کې کاروي، او دا هم په هغه صورت کې که د روسیې دفاعي سیستم اټومي توغندي کشف کړل چې د روسیې پر لور توغول سوي وي. د ادعا وکړه چې د دې هیواد هایپرسونیک توغندي جوړ کړي او دا یې هیواد ته په نظامي برخه کې برلاسی ورکوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د یوې اونۍ په مخه وځنډېدل.
دوستوره امنیت تایید کرد پیشنهاد ما را و لحاظ رسما اعلام میکنیم که کندهار بر یک هفته شامل این پروسه نخواهد بود.
تر دې مخکې د غزنی په ولایت کې انتخابات ځنډېدلې. د انتخاباتو د خپلواک مسؤل لمرستیال ویان سره مو دا مسله شریکه کړې.
د غزنی ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې د تیرو اتو کلونو په غزنی کې دغه ستونزه مشکل شتون درلود.
د غزنی او کندهار د انتخاباتو د ځنډېدو پریکړه د امنیتي وضعیت لپاره شوې، خو دفاع وزارت د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي.
ځمکني او هوایي ځواکونه ټول د ټاکنو د ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي.
د کورنیو چارو د وزارت ویاند هم د انتخاباتو د امنیت ژمنه کوي.
په ټولو مرکزونو کې د رای ورکولې او په ټولو محلونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. هیڅ امنیتي ستونزه به نه وي.
تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راولې شئ. ستاسو اس ام اسونه هم په دې خبرونه کې لولو، خو غوره ده چې تر ډیره اس ام اسونه د انتخاباتو په ارتباط وي. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د لږ تر لږه یوې اونۍ په مخه وځنډېدل. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وکړه. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو دا پریکړه ستایلې ده. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال په راپور کې.
په داسل کې چې د ولسی جرګې انتخاباتو تر سره کېدو ته له 23 ساعتونو کم وخت پاتې، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کندهار ولایت کې د پنځشنبې ورځې له پیښې وروسته په دغه ولایت کې د ولسی جرګې د ټاکنو د ځنډېدو خبر ورکوي. د دغه کمیسون کمیشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د قانون له مخې د امنیت شورا ته په کندهار ولایت کې د ټاکنو د ځنډېدو وړاندیز وکړ چې د دغه شورا لخوا ومنل شو. دوی موږ د امنیت شورا ته وړاندیز وکړ چې په کندهار ولایت کې ټاکنې د یوې اونۍ لپاره وځنډول شي. له نیکه مرغه چې د امنیت شورا زموږ وړاندیز ومانه او موږ رسمن اعلان کوو چې د شنبې په ورځ په کندهار ولایت کې انتخابات نه ترسره کیږي، بلکې یوه اونۍ وروسته به ترسره شي. په کندهار ولایت کې د انتخاباتو د ځنډېدو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په دغه ولایت کې د پنځشنبې ورځې په پیښه کې د دې ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل وژل شول او د کندهار والی زلمی ویسا سخت ټپي شو. بلخوا ښاغلی هاشمی وایي چې د انتخاباتو د بهیر د بریالي ترسره کېدو لپاره ټولې تخنیکي او عملیاتي چارې بشپړې شوې دي. نوموړی وایي د شنبې په ورځ به د رای ورکونې بهیر له پای ته رسېدو وروسته د ورځې په پای کې د رای شمیرنې بهیر پیل او خلکو نوماندانو ته به په وخت سره د رایو د شمیر په اړه معلومات ورکړل شي. د ده په خبره د میزان د 23مې ټاکنې به د تیرو ټاکنو په پرتله په متفاوت او ښه ډول ترسره کیږي، او د ده په خبره د رای ورکونکو نوملړ او بایومیټریک سیستم پلي کول به د دغو ټاکنو شفافیت تضمین کړي. ښاغلی هاشمی وایي د رای ورکوونکو د نمبر او بایومیټریک سیستم موجودیت به د خیالي صندوقونو، اضافي پاڼو او له مرکز نه د بهر د صندوقونو د انتقال مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په کندهار ولایت کې د انتخاباتو د ځنډیدو هرکلی کوي. وایي چې په دغه ولایت کې خلک د پرونی پیښې له امله روحن نارامه شوي دي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په ډېره ازادي راډیو ته داسې ویل: دوی کومه پیښه چې په کندهار کې وشوه اما ځان یې نارامه کړي، او دا د دې لامل کیږي چې په ټاکنو کې کم خلک ګډون وکړي، او فکر کوم چې په دې برخه کې د کمیسیون پریکړه پر ځای ده. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې په کندهار ولایت کې د ټاکنو ډېر ځنډول به هم ستونزې پیدا کړي. نوموړی د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه غواړي چې دغه ځنډ ډېر اوږد نه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د لږ تر لږه یوې اونۍ په مخه وځنډېدل. د دې انتخاباتو د ځنډ علت دا دی چې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس جنرال مومن پرون ووشل شول او د کندهار والی په یوه پیشه کې ټپي شو. چارواکو په رسمي بیانونو کې او عامو خلکو پر ټولنیزو شبکو په پیغامونو کې پر جنرال رازق وژون کې حمله غندلې ده، خو په بهر کې هم د دې پیښې په اړه عکس العملونه کم نه وو. له متحد ایالاتونو نیولې تر امنیت شوراوي ایران او پاکستان پورې بهرنیو چارواکو د حمله غندلې او له افغانانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن وویل چې د جنرال عبدالرازق وژل کېدل به د کندهار په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون رانولي. ماتیس چې په سنگاپور کې د یوې امنیتي غونډې په حاشیه کې خبرې کولې وویل چې رازق یو وطن پال افغان و.
یو وطن پال له لاسه ووت، خو موږ د افغانانو په مشرۍ مصالحې ته کامل انجمن یو. باید وپوهیږو چې چا دا کار کړی، خو اوس انتخاباتو ته ور روان یو او له افغانانو به دفاع ته دوام ورکوو.
ماتیس وویل د جنرال رازق ته نږدې افسران لیدلي او پوهیږي چې افغان امنیتي ځواکونه څنګه پاخه شوي دي. هغه زیاته کړه چې د ده په نظر د جنرال رازق مړینه به په کندهار کې د جګړې په ډګر کې کوم ځانګړی اغیز ونه لري. ماتیس وویل د افغانستان لپاره دا یوه دردونکې پیښه ده، خو دی فکر نه کوي چې عملاً به په اوږد مهال کې کوم ناوړه اغیز ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په یو بیان کې په کندهار کې پرونی حمله په کلکه غندلې او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له قوله لیکي چې وایي د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د جنرال رازق د وژنې په ګډون د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په درشل کې وروستۍ حمله وغندلې. امنیت شورا پرون شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له مقر څخه په یو بیان کې وویل چې د غونډې ګډونوالو د انتخاباتو د امنیت پر اهمیت ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې د انتخاباتو د ګډوډولو په مقصد ګواښونه او تشدد به ونه زغمي. د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو هم د جنرال عبدالرازق پر وژنه خوشینی څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون له پیښې وروسته خپور شو ویلي پاکستان دا تروریستي حمله چې په نتیجه کې د کندهار جګپوړي امنیتي چارواکي مړه او ټپیان شوي دي په کلکه غندي. بیان له افغانانو سره د خواخوږۍ د ښودلو تر څنګ د افغانستان له ډیموکراتیک بهیر څخه د پاکستان پر ملاتړ هم ټینګار کوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا هم د حمله غندلې ده. جنرال باجوا پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د هیلمندۍ افغان او نور ځواکونه به په افغانستان کې د اوږدې جګړې په ختمولو کې بریالي شي. باجوا زیاتوي چې د افغانستان سوله د سیمې د سولې لپاره مهمه ده. ایران هم د جنرال رازق وژنه غندلې ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی نن په یو بیان کې د دې پیښې له کبله له افغان حکومت او خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې او په افغانستان کې د ملي ډیالوګ د پیل او د تشدد د ختمولو پر اهمیت یې ټینګار کړی دی.
د تلی د 28مې نیټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي راډیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای اچولو بهیر سبا د افغانستان په وخت 9 بجې پیلېږي او له همدې سره ازادي راډیو هم خپلې خپرونې پیلوي او د ماښام تر 9 بجو پورې د انتخاباتو په اړه ځانګړي پروګرامونه له ازادي راډیو څخه اورېدلی شي. غزنی چې د افغانستان یو لویو او ګڼ نفوسو ولایتونو څخه دی، د شنبې په ورځ د ولسي جرګې له انتخاباتو محروم دی. په دې ولایت کې د نامنو یو له کبله یوازې د محدودو سیمو خلکو خپلې رایې کارولی شوی. له همدې کبله د غزنی یو شمېر اوسیدونکو د دوی په وینا د دې لپاره چې د ولایت د ټولو سیمو اوسیدونکي په ولسي جرګه کې استازي ولري، په څو حوزو د غزنی د ویشل کېدو غوښتنه لرله. خو یو شمېر نورو په تېره بیا هغوی چې امنیتي ستونزه یې نه لرله د دې وړاندیز مخالفت وکړ. اوس چې د انتخابات خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې په غزنی کې به انتخابات نه کېږي، د غزنی د خلکو استازیتوب به څوک کوي؟ په دې موضوع عصمت څاروان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال ویاند ذبیح الله سادات سره مرکه کړې ده. ښاغلی سادات، د مرکې په پیل کې د غزنی په اړه د پریکړې په ارتباط وویل:
د غزنی ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې له تېرو اتو کلونو په غزنی کې دغه ستونزه مشکل شتون درلود. کله چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه پیل کړه، زمونږ د سیمه ییز دفتر پر وړاندې مزاحمتونه رامنځته شول. هغلته خیمې ودرول، زموږ همکارانې کافر پرېښودل. له هغې وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری پلاوی هغلته واستولو تر څو هغه ستونزه حل کړي. هغلته خلک د دې غوښتونکي وو چې باید د غزنی په ټولو سیمو کې خلکو ته زمینه د دې برابره شي تر څو دوی خپله رایه وکاروي. هماغه وو چې غزنی په یو استثنایي شکل سره د پدری حوزو باندې وویشل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه بیا هغه بل طرف ونه منله، هغوی د دغه پریکړې مخالفت وکړو، هغوی بیا خیمې ودرولې او زموږ همکاران یې دفتر ته نه پرېښودل. له هغې وروسته ټاکنو خپلواک کمیسیون غزنی د قومي مشران را وبلل کابل ته. همدا ډول د ولسي جرګې د غزنی برحاله وکیلان یې را وغوښتل تر څو دغه ستونزې د حل په موخه له دوی سره بحث وکړي. اما بدبختانه وروسته له ټولو هلو ځلو موږ ونه سوالېدو د غزنی ستونزو ته د حل لاره پیدا کړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مجبوره شو تر څو د ټاکنو د قانون د 134 مادې پر اساس د غزنی ټاکنې اړوند کمیسیون ته وسپاري چې د دې کمیسیون په لاس کې د امنیت شورا رئیس او معاونین یې همدا ډول د دواړو خونو ولسي جرګې مشرانو جرګې رئیسان او د سترې محکمې رئیس یې غړیتوب لري. دوی به د ټاکنو نیټه به په غزنی کې ټاکي او که چیرته څلور میاشتې پورې بیا هم وضعیت په هماغه شکل سره دوام ولري، دوی بیا کولی شي څلور میاشتې لپاره هغه دوره تمدید کړي او د غزنی شته وکیلان به د غزنی ولایت استازیتوب کوي.
دوی به تر کله پورې د غزنی ولایت د خلکو استازیتوب کوي؟
کومه کمیټې نه مې چې مخکې یادونه وکړه، د هماغه کمیټې مسؤلیت چې دوی باید تر څلور میاشتو پورې په غزنی کې د راتلونکو ټاکنو نیټه مشخصه کړي. که چېرته وضعیت په هماغه رقم سره مخته ولاړ شي، بیا هم دوی کولی شي څلورو نورو میاشتو لپاره هغه دوره تمدید کړي. دا نو اوس په دغه اړونده کمیټه پورې اړه لري چې دوی کله په غزنی کې د ټاکنو نیټه اعلانوي.
یعنی کمیټه دې ته انتظار ده چې په ټول غزنی کې امنیت بهتره شي او کنه کوم خلک چې اعتراض لري هغوی په خپل منځ کې کوم موافقې ته ورسی شي؟
اوس د ټاکنو د څېړنې وروسته دوی باید په څلورو میاشتو کې په غزنی کې د ټاکنو نیټه مشخصه کړي. نو دا مسؤلیت د قانون پر اساس د قانون د ټاکنو د قانون د 134 مادې پر اساس هماغه اړوند کمیسیون ته وسپارل شوی او په دې اړه باندې به دوی پریکړه کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند زبی سادات د انتخاباتو په اړه بل مطلب هم لرو. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه د شنبې ورځې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت کلک ډاډ ورکوي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی نن په کابل کې ازادي رډیو ته وویل چې د رای ورکولو د ټولو مرکزونو امنیت خوندي دی. بلخوا د دفاع وزارت ویاند هم په دې ارتباط له ازادي رډیو سره ژغېدلی دی. جزئیات د واصل وصال په راپور کې.
که څه هم په هیواد کې روانې نامنۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې یوه لویه ننګونه ګڼل کېږي، خو د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې ورځ انتخابات به له امنیتي پلوه په یوه ډاډمنه فضا کې ترسره شي.
په ټولو مرکزونو کې د رای ورکونې او په ټولو محلونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دی. هیڅ امنیتي ستونزه به نه وي. موږ تاسو ته تاسو طریقه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د افغانستان خلکو ته د اطمینان ورکوو چې په شکل چې لازمه ده او امنیتي او دفاعي ځواکونه او کشف استخبارات به له ټولو ممکنه امکانات څخه په دې برخه کې استفاده وکړي تر څو په شکل چې د افغانستان د خلکو توقع ده او په شکل چې لازمه ده د دغه برخې امنیت ټینګښت وشي.
ښاغلی رحیمی وایي په تیرو انتخاباتو کې چې له امنیتي پلوه کومې تشې موجودې وې هغه ارزول شوي او لازمه پاملرنه ورته شوې. ده. که سه هم افغان امنیتی ارگانونه ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو امنیت په هر قیمت چوي نیسي، خو د نامنیو پراختیا او د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د څو تنو کاندیدانو وژل کېدو جدي اندېښنې پیدا کړې دي. مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې د جدي امنیتي ګواښونو له کبله به په 1900 ولسوالیو کې انتخابات ترسره نشي، هغه موضوع چې په افغانستان کې د نامنیو په شدت د تایید ټاپه لګوي. له دې وړاندې وسلوالو طالبانو هم ګواښ کړی و چې په افغانستان کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د ملي دفاع وزارت ځمکني او هوایي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت ټینګښت ته پوره چمتووالی لري.
د افغانستان دفاع وزارت د نورو امنیتي سکتورونو سره په همغږۍ باندې بشپړ آمادګي لري. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه، خصوصا د دفاع وزارت اړوند ځمکني او هوایي ځواکونه، ټول د ټاکنو د ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي او په دې برخه کې اقدامات شوي هم دي او اقدامات به کیږي او په دې برخه کې مونږ بشپړ آمادګي لرو.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د شنبه پر ورځ ترسره کیږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د دغو انتخاباتو لپاره ټولې تیاری نیول شوې دي. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر بیا وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال بریدونه وښوده چې د انتخاباتو په وړاندې نامنی یوه جدي ننګونه ده. نوموړی له امنیتي مسؤلینو غواړي چې په دې برخه کې کار اهلي کار ته وسپاري او په امنیتي بنسټونو کې همغږۍ ته پاملرنه زیاته کړي.
د تلیا تبشتمه د ولسي جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د انتخاباتو په اړه او د انتخاباتو مربوط نور مطالب هم لرو. د چهارشنبه په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو چاودنې پر مهال د ولسي جرګې نوماند عبدالجبار قهرمان ووژل شو. د دې قتل په تور 8 تنه نیول شوي دي. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که د سعودي خبریال جمال خاشقجي د لادرکه کېدو په قضیه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي، نو پر ضد به جدي اقدامات وشي. امریکایي چارواکو له ټرمپ مخکې هم د خاشقجي په قضیه کې خبرګونونه ښودلي دي او په دې ترڅ کې پرون سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې په سعودي عربستان کې په یوه مهمه اقتصادي غونډه کې به ګډون ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که د سعودي خبریال جمال خاشقچی د لادرکه کېدو په قضیه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي، نو پر ضد به یې جدي اقدامات وشي. له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې د سعودي چارواکو پر وړاندې سخت اقدامات به څه ډول وي. ده په ځواب کې وویل چې دا اقدامات به ډیر جدي وي، خو ګورو به چې څه کیږي. البته پرون مخکې له دې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وویل چې نړیوال د خاشقچی د پیښې په اړه ځواب غواړي. پنس زیاته کړه چې په دې قضیه کې دخیل کسان باید ځواب ووایي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په روانه اونۍ کې ریاست ته د سفر پر مهال سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته چې خاشقچی به تل په خپلو لیکنو کې انتقادونه پرې کول خبرداری ورکړ چې د دې هیواد د راتلونکي رهبر په توګه د هغه اعتبار په خطر کې دی. پومپیو چې د خاشقچی د قضیه په اړه د خبرو لپاره ترکیه او سعودي عربستان ته سفرونه وکړل وویل چې سعودي چارواکو ته باید څو ورځې نور وخت هم ورکړل شي څو د امریکا له احتمالي پریکړې مخکې په دې اړه علني او باوري تحقیقات وکړي. ولسمشر ټرمپ دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې سپینې ماڼۍ د خاشقچی د قضیه په اړه خپل دریځ کلک کړی دی. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د خزانه وزیر ستیفن منوچن به په سعودي کې د پانګونې په نړیوال کنفرانس کې چې راتلونکې اونۍ په ریاض کې جوړیږي ګډون ونه کړي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو د سعودي عربستان او ترکیې له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ټرمپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منچن له دې کتنې وروسته پر ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل چې د ولسمشر ټرمپ په ګډه په دې کانفرنس کې د ده د نه ګډون پریکړه وکړه. منچن په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي، خو فرانسې او برتانیا چې د متحدو ایالاتو تر څنګ پر سعودي عربستان د وسلو لوی پلورونکي دي هم د خاشقچی د قضیې په اړه خپله اندېښنه په ډاګه کړې او د ریاض په غونډه کې خپل ګډون لغوه کړی دی. خاشقچی چې د سعودي رژیم د سرسختو منتقدانو له ډلې و وروستی ځل د اکتوبر په 2 نیټه په داسې حال کې لیدل شوی چې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننووت. ترکی چارواکی وای نو موړی د یوې ځنګړې ډلې لخوا چې ولیعت محمد بن سلمان سره اړیکې لري او استانبول ته لریاس خ استول شوی و د سعودي په کنسولګری کې دننه وجل شوی او بیا ټوټې ټوټې شوی دی. د سعودي عربستان حکومت دا ادعا رد کړي خو نه دی ویلي چې اصلي پیښه څه ده. ستاسو له پیغامونو
د فاریاب د ولایت د دولتاباد ولسوالۍ شرالي سپېڅلي په تماس کې زه درس د افغانستان ملت ته تسلیت وایم. د جنرال کرمان عبدالرزاق په شهادت باندې باید د افغانستان خلک او دولت راووځي په یو خوله سره کښېني پر مخ سره مخ کې سوله وکړي سره کښېني.
زه د مغل خلوات یم د هرات نه اړیکه نیول دا د پرون په جنرال صاحب رازق چې عمله کړی نو باید دغه نفر چې دوی ویشتلي دي دغه باید ځیر شي او جن کی ڈویژن تحقیقات سے
زبان نے علی کی اور جنرل صاحب الحمد اللہ تعالی شہادت قبول کی دامت بندو دا پاکستان میں پیش بنو دی ہم دی کی یا عمر خو پاکستان میں پیش یا پاکستان میں وزن تے اس کلن نستیم جو انشاءاللہ قدم بر علی کی ہے بجا بر مجن دی دی کی خو بیا ری دی جگہ تو مش پتہ ہے دی دی بل وقت میں دی انشاءاللہ ہم دی ہم کی
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمې سنل ولو. البته یو یادونه وکم چې په روانه خبرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په ارتباط نور مطالب هم لرو او دا به هم واوري چې د ولسی جرګې د نوماند عبدالجبار قهرمان د قتل په تور اته تنه نیول شوی دی او له دوی تحقیقات روان دي. خو اوس د فضايي تحقیقاتو په اړه یو نویو حلو ظلمو اسمت چارمان خبروي.
د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس وایي په راتلونکو څو اونیو کې به د لومړي ځل لپاره فضا ته یو توغندی ولیږي او ورپسې به د مځکې مدار ته تجاري سفرونه پیل کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس ریچارډ برانسوی وایي د توغندي له لیږلو لږ وروسته به د فضايي شرکت سپرلی د مځکې مدار ته ورسوي. برانسون چې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مشر هم دی د سپیس ایکس کمپنۍ له مشر او مؤسس الن ماسک او د امازون له مؤسس جیف بزوس سره سیالي کوي او غواړي چې لومړنی تجارتي فضايي سفر په نوم ثبت شي. د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ د دې توریستي سفر کرایه د یو تن لپاره $2,500,000 ټاکل شوې ده. د کمپنۍ په خوا ویلي و چې سپرلی به په 2019 میلادي کال فضا ته یوسي. برانسن اوس په دې اړه ویلي چې د توغندي له استولو لږ وروسته به سپرلی فضا ته ورسوي نو راتلونکې څو میاشتې به د هغو کسانو لپاره له هیجان او تلوسې ډکې وي چې د دې سفر اراده یې کړې ده. ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ په 2004 میلادي کال په دې هدف جوړه شوه چې د لنډې مودې لپاره به د پیسو په بدل کې د فضا د لیدو علاقه مندان د مځکې مدار ته بیایي. دا کمپنۍ وایي هر څوک کولی شي چې د $2,500,000 په بدل کې د مځکې مدار ته لاړ شي. هغوی به په فضا کې چې جاذبه نشته د څو دقیقو لپاره وګرځي.
ازادي راډیو ته د افغان بیسیم شرکت له لارې ستاسو را رسېدلې څو اسمسونه. نقیب الله له کندهاره پر استولې اسمس کې لیکي زموږ مکتبونه به د انتخاباتو تر ورځې رخصت وي کنه. البته دا پوښتنه کوي تر کومه ځایه چې ازادي راډیو معلومات لري طبي خبره ده چې د انتخاباتو تر وخت شاید د کندهار مکتبونه رخصت وي. خو رسمي ډول معلومات نه دي ترلاسه کړي چې د معرف وزارت په دې برخه کې اعلان وکړي. نور الله بارکزای له فرا پر استولې سمس کلی کې کڅوک مسافر به هغه به څنګه راي کاروي. تر کوم ځای چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اصول دي هغه کسان چې له هیواد بهر وي هغه متاسفانه راي نه شو ورکولای. میوندوال پر استولې سمس کلی کې آیا انتخابات یوازې د کندهار په شهر کې که په ټول ولایت کې ځنډې دلی دي؟ نه، انتخابات د کندهار په ټول ولایت کې او په ټول ولسوالیو مرکز کې ځنډې دلی دي او د یوې اونۍ په مخه ځنډې دلی دي. البته وروسته شاید د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې اړه دقیقه ورځ اعلان کړي. محمد صادق همت د فرال بکوا ولسوالی پر استولې سمس کلی کې دلته طالبان خلک انتخاباتو ته نه پریشتي. مرزا خان مینپال لکندهار پر استولې سمس کې د جنرال عبدالرازق پر مړینه خوشینی څرګنده کړې ده.
عبدالقدیر تکین لیکي جمهور رئیس ولایتي سفرونه تر یوه حده د ولس د ورکل شویو ژمنو ځواب دی. البته ځینې نور اسمیسونه هم په نورو موضوعاتو راغلي دي، خو د انتخاباتو په بیا ارتباط او یا په نورو موضوعاتو کې ځینې اسمیسونه دادي چې ځینې اوریدونکو د جنرال عبدالرازق او جنرال مومن د وژلو د پیښې په اړه حکم کړی دی چې چا وژلی دی. تر هغو چې څارنوالان یوه پیښه دقیقه ونه څېړي، دا ګرانه ده چې پر افواهاتو څوک باور وکړي. نو دا اسمیسونه به دلته نه لولو چې اسهان مخشوش نه کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، هرات، مزار شریف، کلات، کندهار، خوست، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. 4:30 شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
په کندهار ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات وځنډول سول. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د خاورو تسپارلو مراسم نن په کندهار ښار کې وسول. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 40 کسان وژل سوي دي. د بامیان ولایت ځای چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د انتخاباتي موادو د انتقال پر کاروان حمله کړې ده. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې که سعودي چارواکو واقعیا امریکا میشتي سعودي خبریال جمال خاشقچي وژلی وي، له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي. او د روسیې ولسمشر ویلي چې هیواد به یې اټومي وسلې یوازې پر دغه هیواد د اټومي حملې په غبرګون کې کاروي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. د عبدالجبار قهرمان د قتل په تور له اتو کسانو تحقیقات روان دي. ولسی جرګې ته نوماند عبدالجبار قهرمان د چهارشنبه په سهار د هغه د کمپاین په دفتر کې د وی چاودنې په ترڅ کې په لشکرګاه کې ووشل شو. که څه هم د قهرمان د قتل پر وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده، خو د هلمند چارواکي وایي اصلي قاتلین او تراهان به له تحقیقاتو وروسته معلوم شي. په دې اړه نور تفصیل له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي پوراپور کې.
د هلمند امنیه قمندان وایي د ولسی جرګې د وژل سوي نوماند عبدالجبار قهرمان د قتل په تور اته کسان نیول سوي دي او دمګړی تر پښتنو لاندې دي. پاسوال عبدالرازق یعقوبی د رسنیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د کمپاین د غونډې پر مهال ډیرو کسانو ګډون کړی وو او اکثره یې د تحقیق لپاره نیول سوي ول، خو اوس یوازې اته کسان پاتې دي چې قهرمان ته نږدې کسان، د دفتر ساتونکي او اشپزان پکې شامل دي.
په تعداد 8 بیشتر از 8 نفر تحت تحقیق ریاست امنیت ملی قرار داره.
دی وایي اته نفر د ملي امنیت د ریاست له خوا نیول سوي دي. هیله لرو چې پیښه ژر او په اساسي ډول واضح سي. موږ په غلاره او جاده چې د کارمن صاحب دفتر وو ګڼې د تلاشي پوستې درلودې او آن د کمپاین دفتر ته د خلکو د انتقال په موخه یو مشخص موټر ګمارل سوی وو. امنیتي تدابیر سخت نیول سوي ول، خو بیا هم نه پوهیږو چې ولې او څنګه یاده پیښه رامنځته شوه.
شده بود که تدابیر امنیتی شما تا گرفته شده بود.
عبدالجبار قهرمان د چهار شنبه په ورځ سهار د خپل کمپاین په دفتر کې په یوې چوکۍ کې د ځای په ځای سو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې ووژل سو. که څه هم یو شمیر رسنیو د قهرمان سره یو ځای د دریو نور کسان د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو د هلمند امنیه قمندان پاسوال عبدالرازق یعقوبی دا خبره رد کړه. امنیه قمندان زیاته کړه د قهرمان دفتر ته د ورته احتمالي چاودنې خبر ورکړی و، خدا چې ښکاري چې د امنیتي تدابیر په برخه کې د قهرمان د دفتر کارکوونکو او د هغه ساتونکو غفلت کړی و.
اطلاعاتی که وجود داشت ما همواره نه تنها با قهرمان صاحب
کومندان وایي موږ اطلاع درلوده او دا مو نه یوازې د قهرمان سره بلکې له ټولو کاندیدانو سره شریکه کړې وه. موږ ټولو ته من جمله قهرمان ته ویلي و چې په بېلابېلو ډولونو یو شمېر دسیسې او پلانونه وجود لري. په همدې خاطر مو د قهرمان د کمپاین هغه غونډې لغوه کړي وې چې باید په ولسوالیو کې ترسره سوي وای. اما مخالفینو د ده په کور کې د ده د ساتونکو د کمپاین د کارکوونکو او ان اشپزانو په استفادې داسې پلان طرحه کړی و چې د هغه د وژل کېدلو باعث سو. عبدالجبار قهرمان د ولسی جرګې په دوو دورو کې د هلمند خلکو استازی پاتې سوی و او د 2016 میلادي کال د سختو جګړو پر مهال د هلمند اپراتیفي ګروپ مشر او دا ځل ولسی جرګې ته تر کاندیداتوري لږ وړاندې د لویو لارو د امنیت تر ټینګښت په خاطر د یوه تحقیقي ټیم مشر مقرر سوی و. د هغه قتل د ولسمشرۍ ماڼۍ تر څنګ د سیاسي ګوندونو مخکښو څیرو او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د عامو خلکو لخوا غندل سوی او هغه یې لویه ضایع بللې ده. محمد الاستی، د ازادي راډیو هلمند.
دا ولسی جرګي انتخابات دا ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبره کړو، د انتخاباتو په اړه یو بل مطلب لرو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ او پوهنې وزارتونو مسؤلینو پر ځوانانو ژغ وکړ چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي. دا خبرې د دغو وزارتونو مسؤلینو پرون په انتخاباتو کې د ځوانانو د رول په اړه له ځوانانو سره په یوه ناسته کې په کابل کې وکړې. همداشان د افغانستان د مدني ټولنې د ځوانانو د برخې مسؤلانو وویل ځوانان باید هغو کاندیدانو ته رای ورکړي چې لاسونه یې د خلکو په وینو سره نه وي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ او د پوهنې د وزارت مسؤلین د هیواد پر ټولو ځوانانو غږ کوي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د پراخه ونډه واخلي او د درغلیو مخه دې ونیسي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین کمال سادات د پنجشنبې په ورځ په کابل کې له ځوانانو سره په یوې ناسته کې وویل چې د هیواد د نفوسو لویه برخه ځوانان جوړوي او کولی شي چې د ځوان فکر، توانمندۍ او مثبتو هڅو له لارې د ولسی جرګې انتخابات مثبت لوري ته بوزي.
لټول ځوانانو ورونو خویندو غختنه کوو چې د خپل خوخي کاندید ته وټونه ورکي، هغه چاته د رای ورکي چې د وطن لپاره د خدمت مصدر ګرځیدلې شي، هغه کسان چې له وسلوالو ډلو، ټوپک سلارانو، قانون ماتونکو او نورو غیر قانوني ډلو سره لاس لري، درنه لاړ نشي، بیا به مسولیت زمونږ او ستاسو پر غاړه وي.
خاغلی سادات وویل انتخاباتي کمیسیونونو چې د ولسی جرګې د کاندیدانو لیست چاڼ او یو شمېر کاندیدان یې ځنې لرې کړل، دوهم چاڼ د ځوانانو صلاحیت دی چې ولسی جرګې ته د غیر مستحقو کاندیدانو مخه د خپلې رایې په نه ورکولو سره ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې سکل د ولسی جرګې انتخاباتو ته د ولسی جرګې د یو شمېر برحاله غړو په ګډون شاوخوا 2600 کسانو ځانونه کاندید کړي چې لوی اکثریت یې ځوانان دي. خاغلی سادات هیله وښوده چې د ولسی جرګې نوي غړي وکړی شي کوم باور چې دغه جرګې د خلکو پر وړاندې بایللې بیرته اعاده کړي. په جوړې ناسته کې د مدني ټولنې او د پوهنې وزارت مسؤلینو هم ګډون کړی و. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت نجرابی لزوانانو هیله وکړه چې د انتخاباتو اهمیت د ښوونځیو او پوهنتونونو هم ټولګیو ته بیان او لیواله کړي چې په دغه ملي پروسه کې برخه واخلي او خپل رای ځوانانو ته که نارینه وي او که ښځې ورکړي. دیوبل زمونږ ځوانان په اوسنیو شرایطو کې د بیکاری، بیوزلۍ او زده کړو او تحصیل ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. هیله ده د ځوانانو، کاندیدانو او په تېره د ځوانو ښځو ترڅنګ ودرېږئ، ځکه دوی تصمیم نیولی چې ودرېږي او په دې لاره کې مبارزه وکړي. د مدني ټولنې استازي فریدون فدایی ټینګار وکړ چې رایا د یو کس د شخصیت او عزت نښه ده او خرڅول د شخصیت او عزت د خرڅولو په معنا دي. د لزوانانو هیله وکړه چې هیڅکله هم خپل رای خرڅ نه کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې د ولسی جرګې انتخابات د شنبې په ورځ د میزان په 28مه له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. دا دیدونی په خبرونه کې بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه او ستونزې خبرو او دا ونی می د فراه ولایت د اوسیدونکو ستونزې راخېستې دي او دغه ولایت والی ویان سره می خبري ور باندې کړې دي. نور پیغامونه به هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې په ګډه سره وورو، خو لمړی به د فراه ولایت ستونزې وورو تر یوې لنډې وقفې ورسته.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د فراه د ولی ویان نصر مهری صاحب، که ستاسو اجازه وي زه به د لومړني اوریدونکي پیغام تاسو ته درواورم چې خپل د دوی ستونزه به د دوی په ژبه واوري، بیا دوی ته لطفاً جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینت اللہ تاسو سره پرکر شم. موږ د فرا د ولسوالۍ د بکوا څخه نیولې بیا تر دلارام او چکاو پورې موږ د پوسټو څخه ډیر په آزاد چاره پوسټاز مو خشل و دیر افغانی یا درې ساعته ګرولي او دې درې څلور ځای نورم ولاري دغه موږ راغ ته ورول چارواک پورې واسه السلام علیکم.
بله مهدی صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه تاسو واوریدلک، لطفا دې ته جواب ووایست.
د دې ورور ستونزه واقعا خبرې دې ته لکه څنګه چې دا ستونزه نه تنها د دې وختو کې د عادت د ویلې سم چې د یو کال دوه کال رئیس په دې خو هم دا ستونزه مخصی وي او پیدا شوي دي چې موږ د امنیتي مسؤلین له خوا څخه اکثریت یعنی ډېر تر زیاتره تر لسو نفرو هم په دغه پنځه سو ولسم شهره کې شهره نمبر یو کې همدغه مسیر چې ورور ویل دغه مسیرو کې نیول شوي دي همداراز اوډیو او قضایي ارګانو ته سپارل شوي دي. خو له د دې مشکل د رفع کولو لپاره یو اوږد پلان د ضرورت ده چې اوس فعلا هم موږ مسؤلین همداراز میزي اداري پر دې باندې کار کوي چې وکولای شي دغه مشکل د شي څخه وباسي او په مجموع کې یعنی پایندې کې دا ستونزه مخترا نه شي چې دغه موټروانانو څخه موږ پولیس اخازي پیسې واخلي. نو ان شاء الله زه ودی ته لمن يم چې دغه پلان د ملکی دو سره سم دغه ستونزه به هم حل شي او دغه خلکو چې هم دغه سرکې رفت آمد لري ترانزیتي موټران لري او بارګری لري
بلې مننه کوم. د یو بل اوریدونکي پیغام به هم واورو.
السلام علیکم، زه فضل نبی غزایی فرارود خبرې کوم. دلته تقریبا نن اومه تمه ورځ ده چې لار بنده شوې ده، په زرهاو موټر ولاړ دی، د تیل پروشانو د تجارت لخوا لار بنده شوې ده. مصد موږ غواړو چې ایستاسي د رادیو له لارې رسنیو ته دغه پیغام ورسیږي چې د لار د موږ ته زر تر زر اخلاق رکې دویم ده چې ولاره کې پوسټي ډیر زیات شي دي او دی وی پوسټي نه پینځه ځای نور وځي هغه ډرورانو ته ډیر دامت ورکوي سو کوئی سو پیسې ترې نه خلی. مسد دې پاړه مونږ د تاسو سره تر دیول لاره دې وختونه کوو چې دا ستونزې زموږ ته زړه زړه حل شي.
بله مهدی صاحب، د دې هم تقریبا ورته ستونزه ده پولیسو په برخه کې او د غبل د لارې د بندیدو برخه کې تاسو جواب کړئ.
د لارې د بندیدو پاکله هغه داسې موضوع و چې د شیخ ابو نصر فرایی د بندر د تړلیدو په بنسټ باندې په فراه مرکز ښار کې هم تجارانو همداراز خلکو لارینونه درلوشتله او د تحسن خیمې ودرول سولي. همداراز شهره هم په مدد یو ساعت پورې هغه شهره هم وتړل سوه چې خوشبختانه هغه شهره هم خلاص شوې ده او همداراز په فرا مرکز شهر کې چې د ولایت مخ ته هغه تحسن خیمې چې درول شوي ډیر موده مخ کې تقریبا د حدود کې د دوه هفتو او نیمه مخ کې هم دغه تحسن خیمې ټولې شملي. نو ان شاء الله هغه ستونزه هم د تجارت له خوا څخه چې هغه لرونه نسو دی غوښتنې وي د مرکز سره شریک شي چې ان شاء الله په دغه ورځو کې به ان شاء الله د جرات ما پرېشب جمهور هغه ہدایت چې د پنځه کلمه چې د شیخ ابو نصر فرعی څخه چې بنسي او ان شاء الله د تبا خلاص شي او دا وردات د تشرو شي او هغه سړک په هم ان شاء الله شهرات ته تلل شي او د تجارت په خاطر هغه به هم د خلاص شي.
بله، او د دریم اوریدونکو په هم د دوی ستونزه په خپل د دوی څو ورو.
سلام علیکم، جوړې په خیر، زه د پراد ولایت خبره کوم. دا زما आवाज له تر لوړ پرو چارواکو ور سره تر اشرف غنی پرې چې دا د مردونه وټړل د ایران کې لره باندې ګران کړنو بار موږ د کښتونو او د شانو مې زرات چې په چیلو کېږي موږ ژوند زندگی پر دغه چیلو د اخو وچ کلی د صاحب دام د بند کړ باندې وس یو بلار په لازر او شپږ سو افغاني ستر مخه په 2000 افغاني و اله دا چې دا आवाज مو ور رسیدي تر یو ځای.
بله مهسه، د دوی ستونزې ته تاسو څه ځواب؟
د دې ورور ستونزې هم بس هم هغه ستونزه و چې د بندر شیخ ابو نصر فرایی د پنځو کلمو چې په دې کې تیل هم شامل و بنسوي و څو مدران وړاندې کې چې دا قلم هم بنسوي دی چې هغه د جلالت مهاب رئیس جمهور په حکم سره تړل شوی دی. خو زه هیله مند ودی چې موږ دا د دې غشتنې د خلکو د تجارانو غشتنې چې موږ مخکې هم تقریبا په ودک کې دی میاشتې کې چې ریاست جمهوریت تاسو ولیدي د جلالت مهاب رئیس جمهور دوهم
حکم او ہدایت ته منتظر یو چې د دې ہدایت ودی ته بچو سی امیدواری ودی ته ډیر ده چې دا بندر به دوباره او غوا هغه پنځه کلمه چې بنسی و ان شاء الله د سبا خلاص او د خلکو همدار از تجارانو ستونزې د ته حل شي.
بله دغه اوریدون کې او دغه سی نور اوریدون کې ځکه موږ د بیلګې په ډول څو تنه راخیستې دي، نور کسانو هم د وچکالی او د اوبو د نشتوالي څخه شکایتونه کړي دي، د دې ځکه نه سي خړوبېدل یا غسي چې لازم وي، او دوی وایي چې که دوی ته مثلا بندونه جوړ سي یا کوچنی ذخیره ورته جوړ سي د دولت تخوا چې دوی وکولای سي د خپل مزک توبه ورکي یا د ستونزې په حل سي، دوی ته به ستاسو جواب سي څومره امکانات شته چې اوس مهال کې په دغه شرایطو کې دغه سي ذخیره یا بندونه ورته جوړ سي؟
البته د خلکو دغه ستونزه وچکالي همدارا چې بارانونه په دې وروستیو کلونو کې نه کېږي خبر